وعليكم السلام ډیره مننه مصطفی صدیقی تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام د دې ساعت خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. پایل خبرونو کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگتن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې زیادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,840 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبه په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې 350 زیات کسان مړه کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سې شنبې په ماښام د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه دا ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼي او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نه کاله مخکې د سالنګ پر لویه لار د واورو شویدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویل پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. دا الوتکه د ایران د هوایی شرکت یا ایران ایر اړوند چې زیاتې برخې ته یې زیان اوښتی دی. ویل کېږي ایران چې له څو لسیزو بندیزونو سره مخامخ دی له زړو الوتکو کار اخلي چې په نتیجه کې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې هوایی پیښې زیاتې سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشر الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. نوموړي دغه ورځ پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا په سوریه کې د مثبتو بدلونونو او کړکیچ د پای ته رسېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پاړه ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. سره له دې چې د امریکا د ځنګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال د سه شنبې د ورځې لیدنه د تړلو دروازو تر شا وخو ایلیوت ابرامز ویلي دا کتنه ځکه مثبته بولي چې دواړو لوریو د یو بل لیدلوري درک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ګڼ شمېر هیوادونو په وینزویلا کې د مخالفانو مشر او د پارلمان رئیس خوان ګوایدو د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. اخو روسیه، ایران، کیوبا، چین او ترکیه بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني.
تاسو آزادي رادیو ته ورجاست.
د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. دا هم اوري چې په غزنی کې بېوزلي کسان هم سیلاب ځپلو ته چنده ورکوي.
خلک در په دره دي وڅبا د یو بل ته لاس ورواړو له یو بل سره کومک خو بس منل.
ځینې ناروغان تور لګوي چې روغتیا وزارت بهر ته د تداوي لپاره د ناروغانو په انتقال کې عدالت نه مراتوي. خو دغه وزارت وایي
ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده من تا ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیاده خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی.
دا اساسی قانون پر پلی که دو ده چار کمیسون وی چه حکمت لاساسی قانون چه خسر غروانه کرده.
ټول اساسی حقوق ده افغانستان ده خلقو نتن هاور کرسوی ندی حتی تزمیناتی حمله میانده تلی که لمره حق ده جوان حق دی.
په بهرانی موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له نږدې دیرش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهار شنبې له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیری به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر ډیر شو زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل انه.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د دیار لسوات نوی هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هرکلی وی. افغان چارواکی وی د پولیسو، ملی اردو او ملی امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا چهار شنبه د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملی شي.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغه امکاناتو چې لروي کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. کدا کې کې وایو شمیر به زورګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیس کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 10 کسان ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخي زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده تر سره شو. هغه مهال د داعش وسلوال ډلې د برید مسولیت پر غاړه اخیستی وو. خود کورنیو چارو وزارت وایي سکل به د افغانستان په شیا میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي.
ما یک طرزالعمل په خاطر تامین امنیت
نصرت رحیمی وایي موږ د شیا میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه وکړن لار جوړه کړې ده. د کړن لارې تر اوسه خنه تجربه ورکړې او په دې ورستوي کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیر جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو په لومړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي ځینې کاندیدان له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو پاتې پایلې ژر اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار کړ چې نور د پایلو ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که زه هم ټاکل شوی و چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوي دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره انیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یوه ورځ نور ځان هم ولست د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوې. بل خوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یو برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی
هغه وای د انتخاباتي کمیسیونونو نوی غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسی جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د نورو ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وصال پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلی نورستانی دا شنه وویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخاباتي گذشته ای خو
بد مرغه تیر انتخابات خنه ول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو ده چې د غور ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرم الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد میرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سوریا اکبری د پکتیکا ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علیشان نائب زاده او فریده بیگزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزی ولسی جرګې ته بریالي شوی دی. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایي پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي.
ولایت کې تحت بررسی هست کندهار او د کوچیانو.
د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر سیرونو لاندې ده. د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده او د کندوز، پکتیا، میدان وردک، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
کله انټرنیټ او سنتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیري خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري. ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ځینی د ناروغانو کورنۍ وایي چې د افغانستان د روغتیا وزارت به هرته د ناروغانو د لیست په پروسه کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ناروغانو اسناد تکمیل دي، خو روغتیا وزارت به هرته د دوی په لیږدولو کې همکاري نه کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل چې راپور د یو ناروغ د پلار په ژغ پیلېږي.
د وزارت سه تمام مراجعه کردیم، اونا هم گفتند که شما پیسہ پیدا کردین، میتونین که 2000 ډالر یا 3000 ډالر موجه مصرف کنین.
احمد سیر د خپل درویش کلان زوی مشتبه راتلونکی ته اندیښمن دی چې د ګردی ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کوټ کې اوسیږي.
ما نه داشتیم پیسہ، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد منو مرګمنده که پیسہ نداشتم.
د مشتبه مور دیبا بیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای،
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یو لار وښیي خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشتیم پیسہ.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لسګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیې او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقاد دونه سره مخ شوی چې غنی دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دغه انتقادونو ته داسې ځواب وایي.
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص ته بیخي یو ناچیز شده منتاب ده. همچون اگه ملکونه کمک کهی بیاده خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده. درملنی لپاره بهرنه و هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسه که محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامی روختیا وزیر فیروزدین فیروز ده سی شنبه پا ورز ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه حسه کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او دننه په هیواد کې روختي خدمتونه پراخ شي.
ما میډیکل توریزم
موږ طبي توریزم ته پراختیا نه ورکو. خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده سو دننه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
اوز به احمد شیبر را توی چی ده نری پا مدباتو که تاپنستان پا عرص را غلی.
ستارز اند سترایپس رسمانه لیکی ده افغانستان ولس مشتر اشرف غنی چی او وقتی لمن بو چه و روسته لولس کلونو جگری با ده سولی اتل شی او بیا با پا انتخاباتو که بریاله شی ده طالبانو ده سرزوری لعمله ده هیله للاس ور کرده. د ورسمنې په وینا د شاغلی غنی یو شمیر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سټارز اند سترایپس لیکي دې وضعیت ولسمشر غنی ناهیلی کړی او ده د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له لارې پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحد ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړي کړي. خیرخوا په خوست کې د یو شخصي تلویزیون خبريال وو او له وی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې پروس د خوست په شار کې وسلواله وویشت چې بیا د همدې ورځ په ماشام لاخي سوټپونو ساور کړه. دایشت د بریډ مسولیت منلای دی. تیرونی په هلمند کې هم د خبريال نثار احمد احمدی د وشلو حادثه وشوه، خو احمدی ټپی شو. د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لشتر لشه دارلس خبريالان وژل شوی دی.
په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره د چندې او بشري مرستو ټولولو په هدف خیمې درول سوي چې وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
فلن بدې یک هوا کې د کور سرپنا نه لري او آرمی او د ماکان ډوډۍ نه لري.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلي ځوانانو غږ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولې او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران د خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستي زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د ښار په فرخي څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل پخپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوختې خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته دي نور زم دغه کومک ته ورسره وکړه. دغه وبا لري مسکینان دي لیدلې دي تاسو سره دي خورای کوو کړه دغه خلکو سره
سلا دي وکړه ټول راسي او لدل خلکو سره کومک وکړي. خلک در په در دي واتس اپ دی یو بل ته لاس ورواړو یو بل سره کومک وکړو بس منن.
ما نوم عامر خان ما شه پوس کی زله هر مسلمان سره کو څو هزارې کو ازبک تاجه کی دي مول ټول باید مول ټول مسلمان سره دغه کومک وکړي په 15 روپیه.
مدني فعال ولی جان کوچای وای له خلکو سره د خپل هیوادوالو غم دی او دا چندې په جمع کولو کې ورسره ونډه اخلي خو ډیرای برخه ناداره طبقه ده.
موږ تاسو په خپل سرګو ولیدو چې هغه خپل گزارې هم د کراچیوانی ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپل راځي چې هغه کوم شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي. د دې خلکو لپاره چې دغه حساب دی لیدلې ده او دغه په دې باندې تیرسوي دي غواړي چې نور خلک لدې ماغنه وژغوري.
مدنی فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولې سوی پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
دغه خیمه د غزنی مدني ټولنې له ادرس نه درول شوې ده او دغه پیسې د مدني ټولنې لوري را جمع کیږي او ځدی اوادي سیاست ته سپارل کیږي چې بیا به هم د مدني ټولنو په نظارت باندې دغه پیسې مستحق کسان ته ویشل کیږي.
په غزنی کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس حافظ الله ګلستانی وایي تر اوسه پورې د یو جماعت په ګډون تر اویا پورې کورونه د واورو او بارانونو له امله زیانمن شوي او څلورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د زیاتو واورو د ورېدو له امله د نورو ځاني او مالي زیانونو ویره لیدل کیږي. سږ کال په غزنی کې د تیرو لسو کالو په پرتله زیاتې واورې سوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف لنجدې د شکلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشری له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشری تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل یې له اجمل انت خبري.
درې لسیزې کاره واک او بالاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف لنه څلوېخ کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سکال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې دیرشمه کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوي چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کیږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډیر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلی او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوښه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقونو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو واده کړی او د داریگا، دیناره او علیه په نومونو درې لوڼې لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. شغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې 322,000 زیات هغه کسانې معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بنمرغاب کې اسیر سیبي اته 52 افغان حکومتي سرتیری خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یو شپه اورست تړل سوی و بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په میرآباد هوایی ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحد ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. اته بجې او یو دېرش دقیقې سوې. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي چې اندېښنې په دې برخه کې له منځه ولاړې سي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي باید حکومت او طالبان اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د سولې په حق له د خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی چې کله ورته خلک خوشبینه سي بیا پکې یو خنډ رامنځته سي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي له حکومت هیله کوو چې د ملکی خلکو بمبارول بند کړي، دا مو د ولس سره نور هم فاصله زیاتوي. حاجي نادر د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ لیکلي نوی کال دی، خدای پاک د سولې کال وګرځوي. سبحان الله نبیل له کونړ لیکلي د سولې د بین الافغاني مذاکرو لپاره ملي اجماع ته لومړیتوب باید ورکړل سي. جعفری په خپل سیمه کې لیکلي افغانان په هر قیمت چې وی په خپل هیواد کې سوله غواړي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي یو اونۍ وسوه چې د پوهنتونونو دروازې بندې دي او استادان پوهنتون ته نه ورځي، باید چې د دې مسئلې غم وخوړل سي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه موسسې د وروستیو سیلاب ځپلو سره باید چې مرسته وکړي چې زیاتې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په 90 لریس کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ډیری کارونه د اساسي قانون له مادو سره سم نه دي ترسره سوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کاله وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د 90 لمریز کال په پای کې ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تابع امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون یو شمېر مورد د مقننه، اجرائیه او قضایه قوې لخوا نه دي پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونې د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړي چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان در جریان قرار بگیره.
د وای د قانون د نه پلي کېدو یو لامل په هیواد کې ناامنی او له قانون نه د خلکو بی خبری ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون پنځمه، څلورویشتمه، نهمه، اویایمه، نویمه، څلور نویمه، یو سل اته ویشتمه، یو سل څلور دیرشمه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او همدا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا په ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو، اما په کلیت کې د خپلې دغه ارګان د خپلې ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تعمین شي او ښه ویدي، او د دې تر څنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات په خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون ترڅنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 9 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
دوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم د ورکه شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانونه، 20 فرمانونه، د بودیجې 13 سندونه او 130 نړیوال اسناد پکې شامل دي په دغه دوره کې تصویب شوي دي.
ما در دورې زهم په تصویب رسنیدل.
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي، خو د دوی په خبره په بېوزلو او کمزورو خلکو. د کابل ښار یو اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې څارنوالي سو قضا سو خپل ډول ځای کې قانون په سړي باندې تطبیقي چې هغه بیچاره او قانون نه سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولې نو دا خلق باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیف وي. نو دا تاسو زوایل شوم چې په افغانستان کې دیش فیصد کې قانون تطبیق شوی فیصد نقص کیږي.
د افغانستان ځینې قانون پوهان وایي په دې هیواد کې ډېر ځله له قانون نه سرغړونه شوې او په ډېرو لږو مواردو کې پلی شوې ده. د دغه حقوق پوهانو لړلې عبدالشکور دادرس په 9 لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اساسي قانون د 128 مادو څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی، نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار. ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
خو د حقوقي چارو د یوې بلې برخې پوه اجمل هوډمن وایي پرته له شکه په ډېرو مواردو کې قانون پلی شوی خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړی او له خپلو حقونو نه یې ګټه اخیستې ده. د ده په خبره په ځینو مواردو کې له قانون نه سرغړونه هم شوې، خو په کار ده چې په راتلونکي کې په پام کې وي او د تکرار مخه یې ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه نیکې هلې ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر وورم چې لازادي رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او شهرونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونه د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو استولې دي. په همدې سره به خبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی. دا د کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکومه. خدای یو کیسه را جوړه وشي، موږ هم ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړه وکړله، موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي. ما د طالبانو د امریکایانو سره دغه د چې سرکشي خپل جوړ خبرې د سره وکړي، بلای د افغانان نه کتلې، بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژني څو د څو د څو بې خطرې، بلای د جوړ خبرې وکړي، ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پارپیان ده هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ سره کښېني او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کښې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کښې پاکستان ته به سوله را نه شي. پاکستان زموږ دشمن دی او زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل کې دی په دې پولیسو کښې، هغه باید چې ورک شي. او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځوي، د سورې پاڅون ته ځانونه منتظر کړي. او سلام.
سلامونه احترامات، محمد حکیار یم، د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دي. مراور وروڼه، وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کښې تخریبي عمل ترسره کوي، هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي، لکه زموږ څوس مکاتب ورانوي، زموږ څوس کلینیکونه ورانوي، زموږ څوس مدرسې ورانوي، زموږ څوس سړکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي. ځکه چې په دغو کارونو کښې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی. باید هم دوی وکړي، هم یې افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د سولحې په باره کښې باید د افغان حکومت سره مخامخ دوی خپله کښې، لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غني چې دا خبره کړې ده، که دوی دفتر په جلال آباد کښې غواړي، کې په هلمند کښې غواړي، کې په کندهار کښې غواړي، کې په کابل کښې غواړي، په هر ولایت کښې وي، چې دوی دفتر وغواړي، د سولحې په باره کښې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولمه چې دوی په مسکو کښې یا په روس کښې یا په بل مملکت کښې یا په قطر کښې دوی کښېني د سولحې خبرې کوي، باید په خپل به مملکت کښې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. زما پیغام دی کشر ور پسې پټ تاسې ته داسې دي چې نور راسئ او خپل ملت ته یو داسې ګام، یو داسې صلح راولو چې د یو بل چا وي، د یو بل چا کړي، د یو بل چا لاس په موږ تسکې نه وي. نو الحمدلله موږ څوس اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مو دي، دولت مو دي، راسئ خپل په خپلو سره کښېنو او دغه کومې ستونزې، کومې ناخوالې، کومې شرطونه چې موږ څوس لرو، هغه باید مخامخ باید سره وړاندې کړو، د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو. ومنالی توفیق.
السلام علیکم، تورګل کوچی خبرې کوم، د خوست ګوز ولسوالۍ نه. وروره، دا څه رقم سوله ده؟ د افغانستان خرید او فروش روان ده. یو ورځ مسکو کښې سوله، یو ورځ پاکستان کښې، افغانیان نه ته خبر. دغه سوله د افغانستان خلکو ته هېڅ زمانه ولمه ده. سوله باید افغانستان کښې دننه په یو ټغر وشي. طالبانو ورونو نه دا خواهش لرم چې دوی راټول شي، پاکستان او روس کښې ټولې موږ ته ولاکه ګټه را ورسوي، د شرقي منډې د کتو پورته. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، د افغانستان د سولې په اړه مو ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورېدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې راستولې دي.
السلام علیکم، تاسو سلام. چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سړک و او په دغې باندې کار روان دی، او په مملي ساحه کښې دا یې شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کښې په ټپه ولاړ دی. د وزارت فیدامې نه غواړو چې په دغه سړک باندې همکاري وکړي او دغه سړک ژر کار پرې شروع کړي. په دغه سړک ته زمونږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده. مخکې به چې یو موټر موږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس موږ سره په 1500 او په 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشه یي توکو مخه هم ونیول شي، او دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغو به زراعت ته مخه شي، او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی. زموږ د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحله امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپي وهل کېږي، دو ګناګار یې که غیر ګناګار یې د مخې ورته کار وي، دا رنګه کوټې را باندې راوارته وړي، مړې کړو په کوټو کښې مړه کړي، بیا را باندې کوټې راوارتې، دا رنګه بلونه رانه وژني، موږ هم وژني. تاسو یقین وکړئ چې داسې خلک چې داسې راغلي چې بېخي طالبانو سره په لاره منېتلي، هغه خلکو سره مړه کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زخمت نه د کورونو او د مین نه خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زاري کوو چې الله پاک دا شپه زر وباسي، الله دې وکړي زمونږ پیغام نشر شي.
قاری محمد رتول یم د ننګرهار د کوز کونړ د خیوې سره په لین کښې یم. د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کوم معلمان صاحبان بایومیټرک شوي دي، معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسېږي، نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي معاشونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي، تر څو دوی تر او تازه وي، نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. دښمن دومره ضعیف ده چې بغیر د امریکا، بغیر د پاکستان، د سولې نه بغیر دوی سولې ته مجبور دي. تم تاریخ باندې چې د سارک او د ازاد ولسوالۍ په سرحد کې عملیات وکړو، کوم کسان چې ژوندي بولي او کوم چې په مړه دي، نو باید چې د ژوندو سفارس ونه منل شي. هر څوک وکیل ده که وزیر ده چې دې سفارس کوي، په دې پوه شه چې دا اداري فساد کښې ښکېل ده، دا د بل چا لخوا نه حمایه کېږي. هغه صحیح کسان یې بولي دي، ځکه چې ټول عذره له اغیارو نه خلاصه شوه، د وطن دښمنانو همدغه ډېر زیات تلفات یې خلکو ته ورکول، او خلک عوام یې ورس یې له ستونزو سره مخ کړی وو. د هر شي په مقابل کښې، د خپلې خاورې په مقابل کښې دوی د خپل افغانانو په شهادت باندې رسول، او ډېر یو صحیح کار یې وکړو. خدای دې وکړي موږ بیا ترې نه غوښتنه کوو، بیا ترې غوښتنه کوو چې د ازرې ولسوالۍ، د منګل او د تنګ او د قاسم خیلو په سیمه کښې دغسې عملیات هر وخت دپاره وشي. وسلام.
دوستانو، ستاسو د پیغامونو څو بېلګې مو واورېدلې. غواړم د ننګرهار د نوي والي شاه محمود میاخیل سره د ازادي راډیو هغه مرکه در واورم چې په دې ولایت کې په روانو ناامنیو او هم نورو برخو خبرې کړې دي. دا مرکه زما همکار اکرام الله اکرام کړې ده، په ګټه به یې واورو.
نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو تر منځ همغږي نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وساتل شي، او په دې کښې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کښې. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي. نو زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ لړۍ ولسوالۍ ورته وغځوو، هلته هر څه بهتر شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو دېرشو کالو کښې قسم قسم مسایل د تېر شوي دي. نو که چېرې موږ خپل دغه موسسات یا خپلې ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري ښېرلی نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به دغه سوالیو سره، نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناامنۍ یوه ډېره سخته سپه تیره شوه، لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د ناامنۍ ښکار دي او ناامنۍ پکې موجوده ده. د ناامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لرئ؟
نو تاسو ته پخپله تاسو ویل چې دغه یو مشکلات چې کېږي شول، نو اوس د امنیت ساحه اوس په همدغه د شینوارو سیمه چې پخوا څوک وتلی نه شول، اوس هلته یعنې خلته ګوره تګ لري، د حکومت په کنټرول کښې ده. یوازې لرې پرتې سیمې چې بېخي خواته سرحد ته نږدې، نو هلته یو څه مشکل شته دی. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څوک تللی راتلی نه شول او تهدید زیات و، اوس هېڅ خبره هلته نشته دی. د لالپورې او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو، او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. وزر کړه په خوانه وګوره نه ډیره خشبه ده او د حکومت عینامیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي هم وتلی شي او دا پخپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې ترسره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا چې موږ په دې ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلي چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغه سې فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستونزه وګورم. او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوې دي. د حیات صاحب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوې و. دغه مبارزه به همدغه سي روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي کنه و بدريږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و ایتم او ټول امنیتي ادارو ته ده چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، دبل چې امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته. البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنی دې کې هېڅ نوه
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله ده. ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څه ډول وي او څومره ډاډ به ولسته ورکوي د دوی په وړاندې؟
ما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي، هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سوري ما زه به رسول چلام تېرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې
والی صاحب، په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅیږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغوی ناستي صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي د جلال آباد ښار؟
یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دغه حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکول سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې پلي باندې وکړي، هره کورنۍ باید د دې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کله چې د حکومت پورې اړه لري، کله چې د خلکو پورې اړه لري او کله چې سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي دولت والینا تاسو خبرې کوم. زمان دلتا تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده. یو افغان بیسیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورته مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د دریپې د مانوګي ولسوالۍ نه.
سلام علیکم، زه روزی محمد د کندهار د ولایت خبرې کوم. دا زموږ مشران نن دادوي او تیر کېږي په دا مکور کښې ولاړ دي. موږ دومره پیسې په خدای که لرو چې دا خپل مټر ته یا چیل واچي یا ډوډۍ یا شي، دغه زموږ غږ څوک نه اوري. دوی ته دغه خواهش دي چې دغه زموږ به د لارې غم وخوري، نه مو حکومت غم خوري، نه مو بل نه مو بل. السلام علیکم.
بل کندهار ولایت خبرې کوم. بار بار باندې څو ځله وه خلکو ډېر شکایتونه وکړل، ډېر دغه وکړل، خو متاسفانه چې چا دغو خلکو دغه غریبانو وه دغه ته چا غوږ نه ونیوئ. دغه د انتخاباتو د خپلواکسون د خلکو چې کوم کارونه ورسره کړي دي، د دغو معاشات یې ځنډولي دي، نوی ورکوي دغه تاسې که تاسې یو پروګرام باندې جوړ کړي، که یو نور جوړ کړي، دغه خلک را وغواړي، دا کمیشنران که زاړه وي که نه وي، چې د دغه دلیل معلوم کړي چې تاسې په کوم دلیل دغه پیسې نه ورکوي. خلک ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ دي. دغه زما آواز کوم ټولو چارواکو پورې ورسوي. مننه.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا عرض لرمه چې د باغران په ولسوالۍ کښې یو مکتب د پایسنګ په کلي کښې فعاله شوی، نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کښې یو یا دوه مکتبه فعاله شي. موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیې ګرځي، نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي اول، او ښه ښه معلمان را ته راوستول شي، او موږ دوه مکتبه فعاله شي، او موږ خپل درسونه پښتو وایو.
په دې سره د خپرونې د پای شېبو ته ورسېدلو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، ازادي راډیو سره یې شریکې کړئ، موږ به یې تر چارواکو ورسوو. دا خپرونه د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او یوه نړیواله شمیره 0020221 2415.
عاشقی صفه حسی رنگ پایمان.